اوازيار. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د اختر لومړۍ ورځ مو هم په خیر وي. تاسو ټول ته د لوی اختر د لومړۍ ورځې د مبارکۍ ترڅنګ دا دعا کوم چې خدای دې ستاسو عبادتونه قبول کړي او روژه مو هم په خیر تیر کړي وي. لکه څنګه چې تاسو ټول اتمن اختر مول منځلې دی او د اختر منځونه به مهم کړی وي، موږ اوس د اختر د منځ ته راغلو. نو د اختر بحثونه ډیر ګرم دي، موږ هم د اختر په سره مرتبط بحث د دې خبرونه لپاره انتخاب کړی. هغه دا چې د طالبانو رهبر نن د اختر د منځ په خطبه کې یو ور بیا د قربانیو او د استشهادی یا د ځانمرګو بریدونو یادونه کړې. ویلي دي چې خپلو کسانو ته ویلي دي چې د نظام د ساتلو لپاره باید دوی قرباني ورکړي. همدا موضوع د بحث د میلمه سره څیړو، اما مخکې تر هر څه د ورځې مهم خبرونه ورو بیا به دا بحث د میلمه سره پر مخ بوزو.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، پامو کلی د دې سات خبرونو ته ویاند ورځنګ. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر خارونو کې له چهارشنبه په ورځ د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د اختر د لمونځ د ادا کولو پر مهال د ګرځند ټلیفوني شبکو د فعالیتونو د ځنډولو په ګډون یو لړ کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو. په کابل کې د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال د جماعتونو شاوخوا ته ځینې سړکونه تړل شوي وو او هم د ښار په ټولو برخو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د موټرو د تلاشۍ لپاره اضافي پوستې هم جوړې کړې دي. د نړۍ د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د چهارشنبه په ورځ د اپریل په لسمه د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کوچنی اختر لمونځ د کندهار د عیدګاه په جومات کې د سخت امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ادا کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایکس په پاڼه کې لیکلي دي چې د کندهار په مرکزي عیدګاه کې د کوچنی اختر لمونځ چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی وو د ملا هیبت الله اخندزاده په امامت ادا شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې د حرارت درجې د لوړېدو له امله د باران دورښت بهیر ځنډیدلی چې له امله یې دا ولایتونه په بالقوه ډول د وچکالۍ د اغېزو سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرسیال اندریکا رتواتی په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان مرکزی ولایتونه د اقلیم د بدلون د یو سخت بحران سره مخ دي او دا ولایتونه د دریم پر لپسې کال لپاره د سخت وچکالۍ د اغېزو سره مخ دي. د دې راپور له مخې د حرارت لوړیدل د باران دورښت ګډوډۍ سره مخ کوي او اوبو ته د خلکو لاسرسی په شدید ډول محدود کړی دی. په پاکستان کې چارواکو ویلي چې د کوچنی اختر په ورځو کې په جماعتونو او بازارونو کې د امنیت د ساتلو لپاره تر 3000 ډیر پولیس او نیمه پوځي ځواکونه ګمارل دي. په پاکستان کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ چهارشنبه ده او درې ورځې به رخصتي وي. سره له دې چې په پاکستان کې په اخترونو کې ډیر لږې حمله کیږي، خو د هیواد استخباراتي ادارو د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې وسلوالې ډلې ښایي د کوچنی اختر په ورځو کې په ملکیانو، حکومتي او نظامي ودانیو او هغو سیمو باندې بریدونه وکړي چې پولیس پکې اوسیږي. پولیسو همدارنګه ویلي چې په هغو سیمو کې هم امنیتي تدابیر ډېر کړي دي چې ټاکل شوی د دې هیواد جګپوړي چارواکي پکې د اختر لمونځ وکړي. تاسو زموږ غږ له امریکا غږ آشنا راډیو څخه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلي چې د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیل د جګړې له طرز سره موافق نه دی او اسرائیل باید د بشري مرستو رسولو ته د زمینې برابرولو لپاره د جګړې د درولو غوښتنه وکړي. نور تفصیل د نظرانې یوسفزی په غږ کې واورئ.
بایدن دا څرګندونې په غزې کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې د وو نړیوالو خیریه کارکوونکو د وژل کېدو وروسته د هسپانوي ژبې ټلویزیوني شبکې یو نیویژن سره په مرکې کې کړی دي چې د سه شنبه په ورځ اپریل 9 ناوخته خبره شوه. بایدن وویل چې د غزې خلکو ته د خوراکي توکو او طبي مرستو نه برابرولو لپاره هیڅ عذر نشته او دا هڅه باید سمدستي ترسره شي. بایدن وویل هغه څه چې زه غوښتنه کوم د اسرائیل لپاره دا دي چې د اوربن غوښتنه وکړي د راتلونکو شپو اته اونۍ لپاره اجازه ورکړي چې خوراکي توکي او درمل د هیواد ته ننوځي. بایډن زیاته کړه چې ما د سعودي نه نیولې تر اردن او مصریانو پورې له ټولو سره خبرې کړې دي. دوی چمتو دي چې ورشي او خواړه ورسوي. سپینې ماڼۍ ویلې چې بایډن هم دا خبره تېره اونۍ د نتنیاهو سره په ټلیفوني اړیکه کې هم کړې وه او خبرداری ورکړی و چې په غزې کې بشري وضعیت د منلو وړ نه دی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سه شنبه د حماس د ډلې څخه وغوښتل چې د اسرائیلو سره د شپږو اونیو لپاره دوربند موافقه ومني چې له مخې به یې دا ډله نږدې سل برمته شوي کسان خوشي کړي او په بدل کې به اسرائیل سلګونه فلسطینیان له زندانونو څخه آزاد کړي. ښاغلی بلینکن په واشنگټن ډی سي کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامیرون سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د مصر په پایتخت قاهره کې تیره اونۍ د حماس ډلې ته دوربند ډېر جدي وړاندیز ورکړل شو او باید ومنل شي. هغه زیاته کړه، توپ د حماس په خوا کې دی او نړۍ ګوري چې هغوی څه کوي. د امریکا د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات دا هم وویل چې په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ روانه جګړه چې دا د شپږ میاشتې پوره کېږي څو میاشتې وړاندې بندېده، خو په دې شرط چې د حماس ډلې وسلې په ځمکه ایښې وای، د ملکیانو شاته نه پټېدلی او تسلیم شوی وای. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ باندې د برید او د دوو جنرالانو په ګډون د سپاهي انقلاب دوو افسرانو د وژلو سزا وویني. خامنه ای په پایتخت ایران کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته په یوه تلویزیوني وینا کې وویل، دغه ناوړه رژیم په دې برخه کې تیروتنه کړې ده، باید سزا ورکړل شي او سزا به وویني. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتز په چټکۍ سره په ایکس ټولنیزه شبکه کې په فارسي ژبه د یو بیان په خپرولو سره د خامنه ای څرګندونو ته غبرګون وښوده. هغه وویل که ایران له خپلې خاورې برید وکړي، اسرائیل به ځواب ورکړي او پر ایران به برید وکړي. خامنه ای وویل چې د اپریل د لومړۍ نیټې برید چې د سوریې په پلازمینه کې د ایران د قونسلګرۍ 15 پوړیزه ودانۍ ونړوله، د ډیپلوماتیکو مراکزو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو تړونونو خلاف عمل و. او ترکیه په غزه کې د جګړې له امله له اسرائیلو سره په سوداګرۍ بندیزونه ولګول او د ترکیه ترکش ایرلاینز اسرائیلو ته خپلې الوتنې وځنډولې. دا اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تیرې میاشتې محلي ټاکنې بایللې دي. ترکش ایرلاینز اعلان کړی چې تر راتلونکي کال پورې به اسرائیلو ته الوتنې نه پیلوي. همدغه ډول د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د اپریل په 8مه پر اسرائیلو بندیزونه اعلان کړل چې پکې د فولادو او سیمنټو پر صادراتو بندیز هم شامل دی. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو، تاسې زموږ د همکار شیر غورځنګ څخه د ورځې مهم خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د طالبانو رهبر نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې یو ور بیا خپل ځواکونه قربانۍ ته هڅولي دي او ویلي دي چې نظام باید په قربانۍ وساتي او د استشهادي کلمه کارولې ده. د همدې بحث دپاره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی غوث جنبا صاحب چې اختر هم د ته مزاحمت ورکړي بلنه مو ورکړې ده او دی په دې پروګرام کې راسره. جنبا صاحب، اول تر هر څه ډیره مننه کوم چې د بحث ته راغلاست. اختر مو مبارک. د اختر اول ورځ څنګه ولنډ غواړم د اختر مبارکي کې غواړم د وطنوالو سره وکړي، بیا به بحث په خیر شروع کړو.
مانه ناخاغله جلالزی، تاسو ته هم اختر مبارک وي او ټول ټول هیوادوالو ته دا بختور ورځ مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې اختصار هم دا بختور شي او یو ټینګ سوله په وطن کې بل اخر شي، بدلون راشي او خوشاله اوسئ.
تشکر جناب صاحب، ډیره زیاته مننه. جناب صاحب، نن د طالبانو رهبر تاسو به هم د وینا طبعا اوریدلې وي، د نظام د ساتلو مسله یاد کړه او ویل چې باید استشهادي وکړي د دوی ځواکونه. څو عمده پوښتنې مطرح کېږي. د څو ورځې مخکې هم د خپلو جنګیالیو څخه، د خپلو کسانو څخه وغوښتل چې باید د خلکو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا داسې برداشت یو تعداد کسان کوي چې یعنی ښه برخورد نه کېږي. دای دوی هڅوي چې نور هم نرم برخورد وکړي، ځکه انتقادونه هم موجود وو. د ویناو څخه ستاسي برداشت څه دی؟ داسې اوس خو په افغانستان کې کومه خاصه ډله هم نشته چې دوی د استشهادي خبره کوي، څه پیغام رسوي دا د ویناوي په دې تیرو څو وختونو کې؟
ډېر مننه ګوري ښاغلی جلال صاحب. اول خو ستاسو خدمت ته باید عرض وکم چې د ډېرو ناظرینو په فکر او زه هم په دغه ډله کې ځان شاملوم چې دغه غږ چې نن خپور شو، دغه سړی او هغه غږونه چې مخکې وو، البته دا بیا کارپوهان، هغه د غږ کارپوهان است، دا څوک چې د سمې استراک کوي یا هغه تفکیک کوي، هغوی په دې کې خپل نظر ورکړي. خو زما عاجزانه نظر دا دی چې هغه سړی چې ځان ته هیبت الله وایي او ځان ته امیر وایي، هغې څه نوسال د دغې غږ سره سمون نه خوري. دا سړی څوک دی، د کوم ځای دی، دا غږ د چا دی، معلومه نه ده. دا مختلف غږونه دي، دا مختلف کسان دي. یو دومه دا چې دا سړی چې ځان ته هیبت الله وایي او امیر وایي او داسې نور القاب ځان ته ورکړي دي، او نعوذ بالله ځان ته د څښتن تعالی بیخي استازی وایي، بیا یې هم ځان پټ کړ، څیره یې ښکاره نه کړه، د خلکو نه پټ شو. دا چې هر څوک دی، شته دی، نشته دی، انس دی، جنس دی، خو ډېر ډارن دی، ډېر زیات ډارن څار دی. دا یې دعا. درېیمه د خبره دا ښاغلی جلال ځای چې دغې وروستۍ وینا یو شی چې بربنډه کړه، هغه دا ده، البته دا بربنډه وه، موږ تاسو نه دا پته نه ده، یو تحلیلګر نه دا پته نه ده، چې د طالبانو ډلګې شبه نظامي توب نه نه ده وتې. دا مطلق یوه شبه نظامي ډلګې ده چې په هیڅ صورت کې د مدیری د دولت د مدیریت قابلیت نه لري، ظرفیت نه لري، پوهاوی نه لري. څلورمه خبره دا ده چې نني دا په اصطلاح منځغونډه ده، د بختور امکی اختر په مناسبت دا هم بربنډه کړه چې دا ډله اوس په ډلو یا ډلګیو تبدیله شوې دي. موږ تاسو ولیدل چې څو ځایه په اصطلاح چې دوی خو ځان ته یو حاکمیت وایي که نه، یو حاکمیت ډېر متحد و ډېر داسې منسجم و چې یووالی لرو، چې پکې تفریق نشته دی او دا نشته دی، او موږ سراسري امنیت ټینګ کړی دی، دا دی وغه دی. تاسو ولیدل چې تقریبا په درې څلورو ځایو کې منځغونډې دایره شوې، لمونځونه وشول، په داسې حال کې چې که دغه امیر شتون لري خو دا فوقاني د دوی رهبری خو باید یو ځای وای نه، ولی یو ځای نه، دغه په اصطلاح امیر ته باید نن اقتدا کړی وای، د هغې سره د جماعت د روژې لمونځ کړی وای، د هغې شاته درېدلی وای، دا کار ونه شو. نو دا ښیي چې دا خلک سره ډېر بیل شوي دي، د دوی نظریات مختلف دي. تاسو دغه د ستانکزي صاحب په خبرو ته په کتو زه به صاحب کلمه دلته وکاروم، ګرچې د دوی سره قطعا مخالفت لرم، ځکه چې دا هغه څوک دی چې دکتا سره په ډېر جرات مستقیما هم دغه هیبت الله دی، که هر څوک دی یا کومه ډله ده د هیبت الله شاوخوا ته، یا هر څوک چې دي خارجیان دي، هر څوک چې دي، دوی مخاطب کړه او ویویل چې ته که کوم رهبر یې، ته که کوم امیر یې، نو ته ولې د خلکو په منځ کې نه یې، ته چیرې یې ښاغلیه؟ نو په دې ترتیب معلومه ده چې
د دوی په ماسک افتراق زیاتیږي. ښاغلی جلال، همدغه موضوع ته ما غوښتل چې اشاره وکړم. تاسو یاد کړم ستانکزي رښتیا یو ځل بیا دغه انتقادات وکړه، ده ویل چې باید امیر د خلکو ترمنځ، د مخکې هم په ځینو مسایلو باندې انتقاد کړی دی، د دوی د داخلي اختلافاتو مسله خو ډیرو کسانو یاده کړې ده، اما تر اوسه ظاهرا دوی خپل څه نه دی ویلي، دوی ارادي، اما دغه په دغه شکل انتقادات راځي. نو دغه پوښتنه چې تاسو سره هم سته، آیا فکر کوئ چې طالبان د هیبت الله په نامه یو کس لري او رهبر سته؟ که نه، نو دغه کس څوک دی؟ فکر کوئ چې مختلف کسان دغه پوزیشن مخته وړي، یعنی هر څوک کیدای شي؟
بله، بالکل ډیره منطقي پوښتنه ده. خبر اجازه اوس زمونږ استاد دین، یعنی په پټو سترګو هیڅ څه شی نه مني، ظاهر چې ته ونه ګورې، ته څنګه کولی شي په پټو سترګو یو څوک یو چاته امیر ووایې؟ یعنی سړی باید څومره احمق اوسېږي چې دا ومني. زه نه غواړم د دغو احمقانو په شمېر کې اوسېږم. زه چې تر څو دا انس دی که جنس دی ونه ګورم، قطعاً باور نه لرم چې داسې یو شی شتون لري. دی په کوم دلیل پټیږي؟ دی که وایي چې زه د درونو نه پټیږم، زه د راکټو نه پټیږم، زه نه پوهېږم د بمبارد نه راکېږم پټیږم، زه نه پوهېږم د تروریستانو نه پټیږم، که نه؟ خو دا په دوه خبرو باندې دال کوي ښاغلی جلال. یو که مثلا ستر ځواکونه که هغه متحده ایالات دی، که انګلستان دی، که فرانسه ده، که روسیه ده، که چین ده او ځینې نور هیوادونه، او غواړي چې دا ملاحبت لا به مرسره اضافه کړم، خیر او غواړي چې نابودی کی په اومه طبقه د ځمکې لاندې هم نابوده ولی شي. تاسو د اسرائیلو حمله ولیدله چې په ایرانیانو باندې په سوریه کې څه جوړ کړل، او اسرائیل دا یو وابسته د امریکا دی، یعنی دا امریکا هم نه ده، قوت د امریکانو په مراتب کم دی. هغوی چې کولی شي بس یو برید وکړي، نو امریکا چې ټوله ټکنالوژي ورسره ده، که هغه وغواړي یا د هغوی اقمار وغواړي، نو دا هیبت الله به چېرته پټ شي؟ په پنجوایی کې، په معروف کې، په بولدک کې، چېرته، په کوم سمڅه کې به دی نه وځي؟ دروغ وایي. چې دی ګاران دی، که دی شتون لري، دی په مرګ ډارېږي، د مرګ نه ډارېږي، دی د شهادت نه ډارېږي، که دی مسلمانی جهاد کوي او د اسلام نه دفاع کوي، خو لاړشه شهید شه، نوم به دې پاتې شي. دروغ وایي که نه، دوه ځلې دروغ وایي ښاغلی جلالزی. حتی د اختر په مقدسه ورځ کې دا سړی ځان نه ښکاره کوي، بس نو زه څنګه باور وکړم؟ څنګه باور وکړم؟ زه خو ظاهر منم، یو شی باید لمس شي، ولیدل شي. هیچا هغه کسانو چې دروغ یې وویلې، څو کسانو چې موږ دا لیدلی، هغوی هم منکر دي. اوس
جلده صاحب بخنه غواړم، نو اوس دغه وضعیت خو همداسې یو سردرګومه وضعیت دی، خپل حتی د دوی رهبرانو ته هم دغه سوال پیدا کېږي، نو تر کله به دغسې یو ګونګ وضعیت وي؟ تاسې څه فکر کوئ؟ یعنې د راتلونکو وختونو کې به دا وضعیت په دغه شکل، یا فکر کوئ چې یو تغییر به راځي، بالاخره به یو څوک راښکاره کېږي، ځان به راښکاره کوي، که فکر کوئ طالبان په دغه شکل غواړي ځان وساتي؟
ها، دلته څو خبرې دي. د یو خوا زه امید لرم چې هغه طالبان چې واقعا افغانان دي، واقعا یو فکر لري، یو احساس یې درلود د اشغال په ضد، دوی په اند مبارزه یې کوله، اګرچه په افغانستان کې اشغال نه و. دا یوه د ملل متحد نه یوه پرېکړه اخیستل شوې، بریدو چې دلته یې القاعده چا ساتلې وه، همدغه په هر سرتي زه امید لرم ښاغلی جلالزی چې په دې طالبانو کې لکه ښاغلی ستانکزی، لکه نور شتون لري، او هغوی څخه دغه احساس د افغانیت او اسلامیت شتون لري، هغوی ورځ تر بلې بیدارېږي. اول زه امید لرم چې دننه په طالبانو کې دغه غورځنګ لا نور هم قوي شي، قوام پیدا کړي، د دغه هیبت الله او د دې ګروپ په ضد دوی باید منظوي شي. دغه د قندهار لاله چې د هیبت الله په مشرۍ ده، دا باید منظوي شي. دا ډېره خطرناکه، دا ډېره دروغجنه، دا ډېره ډارنه ده، او ښایي تر ډېره بریده ښایي چې دا بیخي خارجان وسي. دا هماغه د پولیخشتي مسجد ملا قصه ده، ښاغلی جلالزی، چې او ویشت کاله یې په پولیخشتي کې امامت وکړ، بیا معلوم شو چې دا یو انګریز، اوس دغه سړی چا لیدلی دی؟ دغه هم کېدای شي یو انګریز اوسېږي، یو پاکستاني پنجابي.
اما جانپال صاحب، ډېر زیات کسان د همدغه سړي چې ظاهره نبت الله دی، د ده تر قومندې لاندې هم دی، یا د نظام هم جوړ کړی دی په افغانستان کې، واکمني هم کوي، نو فکر کوي دغه ټول دغو خلکو ته دغه سوال نه پیدا کېږي چې رښتیا د رهبر څوک دی؟ موږ حتی
د ګوري ښاغلی جلالزی، دا کله کله زه دغه اجتماعي سپېڅو ته سر وهم، او هلته راځي دغه طالبان، دوی نه پوهېږم چې منځګړي دي، یعنی دغه منځپوړي دي، که کتب طالبان دي، خو کله کله پکې دا ځینې داسې مهم استازي هم راځي، هغوی څخه هم دغه سوال شته دی. کله چې ورسره داسې پزله غږېږي او ورته وایه چې وروره، ته د دغه طالبانیزم یو خوا که دغه دغه ړنده عقیده دې لږ اخوا که، ووایه چې ته منې چې دغه سړی شته چې تا نه دی لیدلی؟ ته په پټو سترګو څنګه منې؟
تشکر جانبا صاحب. یوه بله پوښتنه کوم، او دوه دقیقې وخت لرو د پروګرام مخ په ختمېدو دی، قسم بحثونه مجالب دي. فکر نه کوئ چې د هیبت الله دغه ډول څرګندونې چې خپل کسان استشهادي ته رابولي، دا هغو ترهګرو ډلو ته چې دنیا وایي په افغانستان کې شته، هغوی هم یو ډول خشونت او بریدونو ته هڅوي، فکر نه کوئ چې د دغه وینا عواقب یا هغه پایلې ناوړه دي؟ فکر نه کوئ چې دغه ډول بریدونه به زیاتېږي؟ لنډ ځواب لطفاً جان بسل.
بالکل نه یوازې فکر کوم ښاغلی جلالزی، بلکې باور لرم چې همدغه هدف دی. دا افغانستان نورم بربادوي، دا افغانستان نورم بدنامه وي. مونږ څومره هڅه کوو چې افغانستان د تروریزم مرکز ونه شي ونه ګڼل شي، څومره هڅه کوو. مونږ پوهیږو چې افغانستان د تروریزم قرباني دی، اما دغه هیبت الله په دغه شبه نظامي توپ د خارجیانو اجنډا په افغانستان کې، د افغانستان دښمنانو اجنډا په افغانستان کې تطبیقوي. نن هم دی استشهاد ته او جنگ ته جهاد ته بین المللي جهاد ته زمونږ بیچاره افغانان رابلي. دا لوی خیانت دی، دا لوی جفا دی.
په داسې حال کې چې دوی وایي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې هم نسته او بهرني نسته، نو دغه استشهادي یا بریدونه د چا په مقابل کې؟ ډېره مننه جنبه صاحب، کور مودان وخت کم دی د پروګرام، له دې وجې تاسو سره خدای پاماني کوو. تشکر صاحب، کور مودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو د سیاسي چارو د شنونکو غوث جنباس څرګندونی واورید چې د طالبان د رهبر د ورستي څرګندونو پاړې وکړي. زموږ همکار کرام شینواری د کابل یو راپور را لګلی، زبې لنډ سریز نظر تول ولم. د پر راپور کې ویلي دي چې د نړۍ د یو شمیر نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم نن چهارشنبه د اپریل 28مه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې نن چهارشنبه د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د اختر د لمونځ ادا کولو پر مهال په ګرځنده ټلیفوني شبکو هم د دوی په فعالیتونو یو لړ بندیزونه لګیدلی وو او کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. زموږ همکار کرام شینواری دا راپور را لګلی، دا به په ګډه واورو.
د کابل او کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د چهارشنبه په ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ د اختر د لمونځ ادا کولو پر مهال د ګرځنده ټلیفوني شبکو د فعالیتونو د ځنډیدو په ګډون یو لړ کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په کابل کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال د جوماتونو شاوخوا ته ځینې سړکونه تړل شوي وو او هم د ښار په ټولو برخو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د موټرو تلاشۍ لپاره اضافي پوسې جوړې کړې دي. د نړۍ د یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د چهارشنبه په ورځ د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده د کوچنی اختر لمونځ د کندهار د ښار د عیدګاه په جومات کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ادا کړ. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجید د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپله پاڼه لیکلی چې د کندهار په مرکزي عیدګاه کې د کوچنی اختر لمونځ چې زرګونو کسانو پرې ګډون کړی و د مولوی هیبت الله خونزاده په امامت ادا شوی دی. ښاغلی مجید د مولوی هیبت الله خونزاده د وینا یو برخه هم د ایکس په خپله پاڼه شریکه کړې چې هغه یو ځل بیا ویلي چې په اسلام باندې معاملې ته چمتو نه دي. د طالبانو مشر په خپله وینا کې د لویدیځ نړۍ سره د خپل اختلاف یادونه کړې او ویلي دي چې د لویدیځ سره یوازې یو مشکل شته چې هغه د اسلام دین دی.
یو مشکل شته د دنیا سره چې دا اسلام بالکل مرجع تاجر یو د اسلام په دایره کې د ننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده، صحابه کرامو کړی ده، مهاجر سوي دي، معاملات سوي دي. موږ خو یو کامل دین لرو، هر ستونزه موږ په دین کې حل ده. الیوم اکملت لکم دینکم، دا کامل دین مشتاله را کړی موږ په هغه کې د هر مشکل حل سته. هر څوک مشر مشکل لري، هر مشکل ورسره حل کوو. کنه خدا څه نسو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږ او نه دې زموږ اسلام مجروحی معیوبی. لکه نن چې دی وای زه د الله حدود نه پیژوم، دی وای دا ولي کوي، ولي په مازر کې حدود نه پیژې، ولي په رجم کوي، ولي لاس پرې کوي، ولی خلقو ته سزا ور کوي. دا د زموږ د قانون خلاف. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمل کړې او غواړې چې ستا د قانون احترام وشي. زما اسلام دی، دین دی، الهي دین دی، د دې ولی احترام نه لې، د دې ولی به قدر کوي، ولی عیب پک شي کوي. مسلمانانو ته دا نسبت کوي چې دا د بشر د حقوقو خلاف دی.
همداشان د طالبانو مشر د طالبانو وغوښتل چې لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې د اسلامي نظام د پولي کېدو لپاره قرباني ورکړي، اوس دې هم قرباني او دوام ته چمتو وسی. مولوی هیبت الله خونزاده ویلي چې په خو ورسره دښمن د درون الوتکو په ګډون د مختلفو وسلو په کارولو جګړه کوله، خو اوس ورسره د تبلیغاتو له لارې په جګړه بوخت دي. په کابل کې د ارګ په جمعات کې طالبانو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په ګډون زیات شمېر طالبانو او حکومت چارواکو د کوچني اختر لمونځ ادا کړ. همداشان په کابل کې مشتو د یو شمېر بهرنیو هیوادو ډیپلوماټانو د کوچني اختر لمونځ د سپیدار په معنی کې د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره یو ځای ادا کړ. د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان دوه پخوانیو جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي، د جمهور ریاست پخواني لومړي مرستیال امرالله صالح، د ملي پخلاینې ادارې شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله او د مقاومت د ملي جبهې په نوم د طالبانو د مخالفي جبهه مشر احمد مسعود په ګډون یو شمیر په خواني حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو ته د پښتني اقتصاد رسیدو لامل مبارکي ورکړی دا په خواني جمهوریت ثابت کړي په خپل پیغام کې په طالبانو زنجونو او خزو پر مخ د خونځو او پونتونو د دروازو د پرانستلو او خزو ته د کار د زميني د برابرولو غږ کړی دی. د افغان سیاسي شخصیتونو سربیره افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنیت او په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت هم افغانانو ته د خطر رسیدو لامل مبارکي ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی د کوچني اقتصاد په مناسبت د ایکس په پاڼه په پیغام کې ویلي چې په داسې حال کې چې میلیونونه کسان به د خپل کورنۍ سره د خوړو په چمتو کولو د خطر په ورځو کې راټول شي، خو په افغانستان کې دغه ادارې سره د نړیوالو مرستو د کمبود له امله به ډیرو کورنیو ته دا ډیره مشکله وي چې حتی په یو ورځ کې یو ځل ځانونو ته خواړه برابر کړی شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو له کابل څخه زموږ د همکار شینواري اکرام شینواري راپور واورئ چې په کابل کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت را لېږلی وو. قدرمن اوریدونکو، د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیږي، اما بل خبرونه ستاسو غږ ده چې د رڼا دورانې غورځنګ او زموږ د همکار احمد سیار ضیا په قربتوب تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم، اختر مو بختور شه. لطفا د امریکا غږ خبرونه در سره تعقیب کړئ، ځان د ورستۍ تحولاتو راپورونه او مرکو څخه خبر کړئ. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.